پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، زه اجمل د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې ولسی جرګوي په کابل کې هدفي وژنی او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو، پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ګڼ شمېر غړي وسوالو طالبانو محاصره کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په زندان کې وه له پاکستانه ایستل شوې ده. پوره خبر نه واوري. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې باید پرون دوی دا کار کړی وای، خو یو شمېر کاندیدانو اجازه نه ده ورکړې چې دوی په هغو مرکزونو کې یو شمېر صندوقونه له سره وشمېري چې شکایتونه ورسره ثبت شوي وو.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والي صاحب سره او د نور امنیتي ارګانو سره شریکوو. نو دا فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي، موږ خپلو پروسو ته دوام ورکوو.
ستانکزي وویل چې په کندهار کې تر 400 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي او د کاندیدانو د استازو تر مخ به دغه شکایتونه وڅېړل سي. خو په کندهار کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایې صندوقونه ورک شوي دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر کاندیدانو دوی ته ستونزې هم جوړې کړې دي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې انتخابات وشو، خو په کندهار کې د امنیتي ستونزو له امله دغه انتخابات یوه اونۍ وځنډول شول. په غزنی کې لا هم د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک نه دی معلوم. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس ادعا کړی چې د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او په سیمه کې د پاڅون کوونکو لږ تر لږه 300 کسان وسلوالو طالبانو ماتره کړی دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوو ولسوالیو دولت آباد او د پښتونکوټ په سریحو سیمه کې له څو ورځو راهیسې جنگ روان دی چې له تېرې شپې راهیسې دغه جنگ لا زیات شدت موندلی دی. محمد طاهر رحماني ازادي راډیو ته وویل که سیمې ته نور ځواکونه وروانستول سي دواړه ولسوالۍ به وسوال طالبان ونیسي. د فاریاب چارواکو تر اوسه د دې ادعا او په سیمه کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور اته کاله زنداني وه او تېره اونۍ خوشې شوه له پاکستانه وتلې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک پرون تایید کړ چې هغه له زندانه آزاده شوه، او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پر ټویټر ولیکل چې هغه امن ځای ته ایستل شوې ده. انتونیو تیانی په یوه ټویټ کې ولیکل چې امن ځای ته د آسیا بیبي په ایستلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستانی چارواکو مننه کوي، او دای هم ولیکل چې په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې لاسی بی بی او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. هغه وویل چې دا خبر چې آسیا بی بی له پاکستانه وتلې سم نه دی. پاکستان د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره مذاکره پیل کړې. د دې مالی مؤسسې لخوا د درې کلونو په مخه اقتصادي مرستې به له پاکستان سره مرسته وکړي چې خپل پورونه پرې کړي. د پاکستان د مالیې وزارت ویان نور احمد پرون وویل چې پاکستان د دې تمه لري چې له IMF درې کلنه مالی مرسته ترلاسه کړي. د دې ادارې یو پلاوی هم پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د مالیې وزیر اسد عمر ویلي چې د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د لګښتونو د پورونو د پرې کولو عاجله ستونزه هواره شوې ده. پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري چې خپل مصارف ورباندې پوره کړي. د پاکستان د مالیه وزیر د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې سعودي عربستان او چین د 16 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه ورسره کړې ده. او د پولند دفاع وزارت اعلان کړی چې په هغو ګډو پوځي تمرینونو کې چې په پولند او په بالتیک سیمه کې پرون پیل شول، د ناټو د 12 غړو هیوادونو 12,500 پوځیانو ګډون کړی دی. د پولند دفاع وزارت ویل چې د اناکونډا په نوم د تر ټولو لوی پوځي تمرینونه دي چې د دې هیواد 12,500 او د ناټو د نورو غړو 15,000 پوځیان د بالتیک د بحیرې د غاړې په دریو هیوادونو استونیا، لیتویا او لیتوانیا کې پکې ګډون کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل کا غواړي دا نور خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼې ته ورتللې شي ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي وژنو او بریدونو اندېښمن کړي دي. په همدې موضوع د سیاسي چارو او امنیتي چارو له شننکي علاګل مجاهد سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې ژمی کې د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم وي، خو آیا د هلمند چارواکي به د طالبانو تر ولکې لاندې د ولسوالیو د نیول لپاره هڅه وکړي او کنه؟ په دې موضوع باندې له هلمند نه یو تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په هسپانیا کې یو سړي چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې، د ناوړه جالکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشه. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي دغه ستونزمنې خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره به یو لړ مهم تدابیر ونیول شي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونې او په یو شمېر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو له لوري په نښه کېږي.
په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. هدفي وژنې ډېرې شوې دي او د دې ټول نتیجه دا ده چې زموږ کشفي ارګانونه هغه څه چې لازم دي خپل کارونه ترسره کړي نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دی په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي د دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلي صالح، د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پېښې د روانې اونۍ د سې شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري و چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یو حمله کې ټپي شو. تر یادو پېښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمي وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت پاړې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ما مادری ما بیش از 224
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مو سپارلي دي، چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي. ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
دوستانو، په همدې موضوع باندې اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په کابل کې د امنیتي پیښو او همدارنګه د هدفي وژنو د څرنګوالي او علتونو په اړه ترې پوښتلې دي. د محمد اګل مجاهد سره د اکرام دا مرکه اورو.
بدون د شکا چې دغه پیښې سوي دي دا ټولې هدفمنده پیښې دي او په دې کې د شاته د بعضې کړیو لاسونه دي، دا پلان سوي پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان سوي پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي په ساحه کې. د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښښ لاندې راسي. کوم مسلک چې موږ ویلی دی باید پاسپورت د صحافي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت د 500,000 نفوس لپاره جوړ و، نن 5 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیوسي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو یې نه چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دي؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوال کړی چې هغوی له داخله نظام کمزوری کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغوی یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویلې شو؟
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوه، کوم نه برحال نظامی منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیاد کیدای سی بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبرې کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبرې خو نن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي هغه کوي. دا د نننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبرې کوي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي په مدني فعالانو پسې.
مجاهد صاحب، افغان امنیتي بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قوماندانۍ یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کوم لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو د قناعت وړ دي؟
قطعا د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي. هغه ورځې په اتمه ناحیه کې کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه ویلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین سي قطعا د قناعت وړ نه ده او تامین نه ده.
دوستانو، محمد اګل مجاهد چې د کابل د امنیت او په دې ښار کې د وروستیو پیښو په اړه یې نظر څرګندوه. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 5.5 اوریدل کېږي، او که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې یې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې کولای شي چې زموږ رپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. او اوس هم یوسف خان ځدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د هرات د صنعتکارانو ټولنه د ټاپ 1500 پروژې هوکړه لیک یو مهم پرمختګ یادوي او هرکلی یې کوي. د یاد ټولنې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکارانو تمه لري چې دا پروژه به د دوی د برېښنا د کمبود ستونزه کابو کړي. دی وایي دا وخت په هرات کې 320 فابریکې فعال دي چې اساسي ستونزه یې د برېښنا کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپ 1500 برېښنا د لیک پروژې تر نن 13 ورځ د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او ترکی شرکت هولډینګ ترمنځ لاسلیک شو. د دغه پروژې ټول ارزښت 1.6 میلیارد ډالر ښودل شوی. دا اندازه برېښنا په ترکمنستان کې د ګازو د طبیعي سرچینو څخه تولیدیږي چې وروسته بیا هرات له هغه ځای کندهار او بیا کویټ ته لیږدیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دایکنډي ولایت کې د ګلخانهی سیستم څخه د زعفرانو لومړی حاصل ترلاسه کړ. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د زعفرانو کښت د ترویج او پراختیا په خاطر په سړو ولایتونو هم لکه کابل، دایکنډي او بامیانو کې د ګلخانهی سیستم رامنځته کړی چې تر اوسه یې په دایکنډي او بامیان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په بعد کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي چې له 25 میلیونو ډالرو ډیر عواید ترې ترلاسه شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 500 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. خو د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي. یو ډالر 50 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 50 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل. تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړي. د خبرونه په وګدو کې د هلمند امنیتي وضعیت او دغلته د طالبانو ترولکی لاندې د سیمو د نیول لپاره د افغان حکومتي ځواکونو د پلانونو په اړه او همدارنګه د یو کلی زرغه ګونه ډرامه لرو. خو مخکې تر هغه یو سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرېنږدي، ځکه د دوی په وینا دغه اقدام به نه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم دغه هیوادونه له مجازاتو سره مخامخ کړي، بلکې کېدای شي چاپیریالي ستونزې هم رامنځته کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، امریکا دا خبرداری په څه دلیل ورکړې؟ آیا تر بندیزونو وروسته کوم هیواد سرغړونه کړې که څنګه؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي براین هوک ویلي دي چې دغه وزارت داسې شواهد لري چې شی ایراني کشتي هڅه کوي چې د امریکا دغه بندیزونه څخه سرغړونه وکړي، او د ده په وینا د ایران هڅه دا ده چې هغه لای چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره، یعنی په لویو اوبو کې یا سمندرونو کې د موقعیت معلومولو په هدف کارول کیږي، تخریبوي. سو په دې ترتیب ایرانی کشتی وکولای سي چې خپل مسیر پټ وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې دی ورسته لدی چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمه پر شرکتونو بندیزونه ولګول. نو دا اقدام د ایران د تیلو ټانکرونو معنی کوي چې نور هیوادونو ته ورسېږي، او کچيري هر هیواد لدی بندیز څخه سرغړونه وکړي، د امریکا لخوا به له مجازاتو سره مخامخ شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک دا هم ویلي په داسال کې چې د بیمه لوی شرکتونه د ایرانی کشتی او مصارف له ورکولو څخه وځي، نو ایران به په قوي احتمال خپل کورنۍ او بیمه شرکتونو ته مخه کړي چې هغه شرکتونه به د شاغلي هوک په خبره ونه سي کولای د ایرانی کشتی لپاره دغه تاوان پوره کړي. کچيري کم ټکر رامنځته کیږي، نو کېدای شي میلیاردونه ډالر ته دغه تاوان ورسیږي، نو دوی نه سي پوره کولای. براین هوک زیاته کړه چې هیوادونه، بندرونه، د کانالونو مجریان او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران د ټانکرونو سره چې په خپل هیواد کې دننه بیمه سوي دي، د ټکر په صورت کې به لګښتونه په خپل ورکوي.
امریکا څومره ډاډه ښکاري چې دغه بندیزونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پرله پسې ډول دا ډاډ ورکړی دی چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډیر موثر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د ده په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغېزمن وي. یوه یادونه باید وکړم، کله چې دا خبرداری ورکول کېږي وروسته له هغه چې د نومبر پر اوومه نیټه د ایران د تیلو پر صادراتو باندې بندیزونه ولګېدل، خو یو شمیر لوی د ایران د تیلو واردونکي هیوادونه له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې باید دوی ته وخت ورکړل شي یا معافیت ورکړل شي. بیا امریکا پریکړه وکړه چې اته هیوادونه کولای شي د شپږو میاشتو لپاره د ایران د تیلو څخه استفاده وکړي، او په دې موده کې دوی باید بالاخره د تیلو واردول صفر ته ورسوي. اگر چې دغه هیوادونه یو شمیر اوس هم ادا کوي چې دوی به شاید ونیسي کولای چې په شپږو میاشتو کې دغه بندیزونه یا دغه موده چې دوی ته ټاکل شوې په پام کې ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د امریکا د چارواکو لغه خبرداري خبر کړو چې ځینې هیوادونه ته ویلي خپل سواحل او بندرونه ته د ایران د تیلو ټانکرونه نه پرېږدي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژمی د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم دی. آیا د هلمند چارواکي د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د نیولو پلان لري؟ د تیرو دوو کلونو راهیسې د هلمند نږدې اویا په سلو کې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند پنځه ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. اوس چې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونه له افغان سرتیرو سره د هوا له لارې مرسته کوي، ولې لشکرګاه ښار ته نږدې سیمې او شاوخوا پنځه ولسوالۍ د سقوط په حال کې پاتې دي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په دې تفصیلي رپورټ کې د هلمند عمومي امنیتي حالت ته تنه کړی دا او پر هغه ستونزو او نیمګړتیاوې تمرکز کړی چې حکومت یې لامل نشي کولای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي.
کچ هم د لشکرګاه په شمال، لویدیځ او جنوب کې امنیتي سیمې د ناوې او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پراخه سوي دي، خو د همبوې ټانګونو یو لوی قطار نادلي ته روان دی او ویل کېږي د عملیاتو هغو سیمو ته اکمالات کوي چې د دې ولسوالۍ په شنه سیمه لوی مند کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې درول سي وو. په تیرو نږدو لسو کلونو کې کله چې هوا سړېږي حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو په ضد هغه سیمو کې عملیات کوي چې د وسلوالو په ولکه کې وي او یا تر شدید امنیتي تهدید لاندې وي، خو سږ کال د ژمي د فصل پر رسیدلو سره هم د حکومتي سرتیرو کوم ترک او د عملیاتو حرکت نه لیدل کېږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی دغه لوی پلان له مخې چې د ولایتي نظامي شورا له لارې د مرکزي حکومت سره شریک سوی دی او منظوري اخیستې ده، عملیات تر چې دوام لري، خو دا خاص عملیات یو تر دې دمه عام او زیږ عملیات نه دی پیل کړي.
پروګرام د یوازې دا نه ده چې موږ د ژمي لپاره پروګرامونه لرو، پروګرام په هر کال کې د سر کال لپاره یو عام او یو خاص عملیاتونه موږ لرو. په عام عملیاتونو کې موږ خپل پروګرامونه لرو چې هغه نور باید ساحې د دښمن نه ونیسو، ساحه پراخه کړو چې هغه د باباجي ساحه ده، هغه هم د ګرمسیر په استقامت، د مارجې په استقامت دي او نور ولسوالیو کې دي. او خاص عملیاتونه دا دي چې په هغه اهدافو کې چې دښمن سوق اداره لري، مرکز لري، عواید منابع لري او همدارنګه ډیپوګان لري، په هغه خپل عملیاتونه ته ادامه ورکړو.
د 2016 میلادي کال راهیسې چې د سختو جګړو له امله نږدې ټولې ولسوالۍ سکوت شوې او جګړې د لشکرګاه تر څلور خوبره ورسېدلې. په 2016 میلادي کال کې افغان ځواکونو په لومړي ځل په ناوې او وروسته په 2013 میلادي کال کې په نادلي ولسوالیو کې اکثره سیمې بیرته د طالبانو څخه ونیولې، خو مارجا، سنگین او کجکی لا هم یوازې د پوستو حیثیت لري. د ګرشک، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو نسبت یو څه ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي. او دیشو، خنشین، نوزاد، موساکله او باغران ولسوالیو لا هم په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. او چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د بهرنیو ځواکونو یوه ډله په هلمند کې د افغان ځواکونو سره د هوا د لارې په عملیاتو کې مرسته کوي، او د هلمند د چارواکو په خبره د افغان سرتیرو شلیدلی او خیالي تشکیل هم پوره سوی دی. ستونزه څه ده چې په سکوت او نامنه سیمو کې عملیات نه کېږي؟ د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرزاق یعقوبی وایي درنې وسلې او مهمات نه لري. د ازادۍ راډیو ته ویل د مرکز نه راتلونکو وسلو او مهماتو منتظر دي چې د سکوت سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي.
ما امیدوار هستیم این نیرو در ساختار تشکیلاتی که ما از لحاظ
دی وی موږ هیله منو چې د ځواکونو د تشکیل په برخه کې هغه نیمګړتیاوو او د اړتیا وړ تحصیلاتو ته مرکز پاملرنه وکړي چې موږ له وړاندې غوښتنه کړې ده. دغرنګه د پولیسو زرهي وسایلو ته هم سخته اړتیا لرو چې مرکز یې ارته ژر په واک راکړي. هلمند چې کلونه کېږي د جنګ او جګړو تود میدان دی، څنګه میشت سرتیری په دومره اندازه بې وسلو او مهماتو کېدلی سي؟ د چارو کارپوه عبدالرشید ناصری وایي د جګړې د مهار دپاره با تجربه مدیریت وجود نه لري او نه هم یاد مدیریت ته د توان لري چې د سرتیرو اړتیاوې پر وخت راټولې او د هغې دپاره د حل لارې ومومي. ښاغلی ناصری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مرکزي حکومت ته پکار ده چې د ژمي د فصل فرصت د لاسه ورنه کړي او د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې له وګړو ډکې دي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي، هغه ستراتیژیک ملګري چې دي، هغو په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي، که برطانویان دي، که هغه اروپایي ټولنه دي، هغه نور ناټو غړي دي، هغو وسلې ورکړي دي چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري، او بل دا چې داسې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري، او طبعاً چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې به ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل د حکومتي سرتیرو تشکیلات لا هم نه دي پوره سوي، ځکه نو دولتي مسؤلین په یوه او بله بهانه د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. که څه هم هوا یخه سوې ده، خو افغان ځواکونه دا مهال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو لوري د سختو بریدونو سره مخامخ دي چې دواړه لوري پکې یوه او بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. کتونکو وایي که روان ژمی افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو لپاره چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلي دي عملیات ونه کړي، وروسته به چې هوا تودیږي ګرانه وي، هغه سیمې هم وساتي چې دام ګړی د دوی په ولکه کې دي. محمود لستای د ازادي راډیو هلمند.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
په هسپانیا کې یو سړی چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې، د ناوړه جالکاری په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. د فرناندو بلانکو میرمن هم په دې قضیه کې په 3.5 کاله بند محکومه شوې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبری آژانس ته رپورټ جزئیات دروړي.
د ځوانې نادیا نیریا د ناروغۍ قضیه چې ویل کېږي ارثي معلوله ده، څو کاله مخکې هغه مهال د هسپانیا د خلکو پام ځان ته راواړو کله چې پلار فرناندو بلانکو د خپل لور د درملنې لپاره د رسنیو له لارې د مرستو ټولولو ته مخه کړه. 350 کنن بلانکو چې د خپل لور د درملنې په خاطر اتل بلل کېده، په 2014 کال کې د مالی مرستو غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د خپل لور درملنه وکړي. خو د 2014 کال په وروستیو کې معلومه شوه چې فرناندو بلانکو له مرستو شو 4,15,000 ډالر څخه یوازې 40,000 خپل لور ته ځانګړي کړي دي او په پاتې نورو پیسو یې ځان ته کورونه نیولي، موټرونه او قیمتي ساتونه اخیستې دي. بلانکو او ښځه د خپل لور د ناروغۍ په پلمه له نورو څخه د مرستې په نوم د پیسو ټولولو په قضیه کې محکوم شوي دي. خو بلانکو ادعا کوي چې د نړۍ مختلفو سیمو ته تللی دی او د نړۍ له بهترینو متخصصانو سره د خپل لور د درملنې په هدف تماس نیولی دی. دا نوموړي په خبره دی د خپل لور د درملنې لپاره افغانستان ته هم تللی او له یو افغان سره چې د ارثي ناروغیو علاج کوي او په سمڅو کې اوسیږي هم لیدلی دي. د هسپانیې دو خبری رسنیو د فرناندو بلانکو په قصه شک وکړ او د پلټونو وروسته یې موندنو کې وښوده چې نه د بلانکو لور نادیا مرګونې ناروغي لري، نه هغه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفر کړی او نه یې له کوم روغتون سره تماس نیولی دی. د هسپانیې پولیسو فرناندو بلانکو هغه مهال چې د فرانسې له پولیس سره د تیښتې په حال کې ونیو، پولیسو د غراز د نوموړي پر کور چاپه ووهله چې په نتیجه کې د هغه له کور څخه 1.5 لوکس موټرونه، 50,000 یورو، ګرځنده تلیفونونه او مروانه نشه یي مواد ترلاسه کړل.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
دوستانو زموږ غږ له ساتي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. 2:30 بجې شوې ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتې جلال زین اورو.
په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په کندهار کې تر 400 زیات شکایتونه ثبت شوي دي او باید پرون لا د دغو شکایتونو د څېړنې او په هغو ځانګړو مرکزونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل شوې وای. په همدې حال کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې په کندهار کې صندوقونه په ځینې مرکزونو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي او د رایو صندوقونه ورک دي. په غزنی کې په وسلواله حمله کې 3 پولیس وژل شوي دي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د ولایت مرکز ته چیرمه د پولیسو په پوسټ په حمله کې 8 تنه ملي پولیس زخمیان دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د شپې په 2 بجو باندې وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز ته نږدې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یو پوسته حمله کړې چې 3 عسکر پولیس یې وژلي او 15 تنه یې زخمیان کړي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې 12 پولیس وژل شوي او 15 نور دوی ورسره بیولي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور تکه له زندانی وه او تېره اونۍ خوشي شوه له پاکستانه ایستل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون پر ټویټر لیکلی و چې آسیا بیبي امن ځای ته ایستل شوې او د پاکستاني چارواکو له همکارۍ مننه کړې وه. او د پاکستان حکومت د خپلو پورونو د پریکول لپاره د پیسو له نړیوال وچی صندوق یا IMF سره مذاکره پیل کړې. د IMF یو ډله له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پرون پاکستان ته ورسېده. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي چې د چین او سعودي عربستان دولتونو هم د پورونو د پریکول لپاره په مرسته کې شپږ میلیارد ډالر کومک ورسره کړی دی.
دوستانو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم یو کلی زرفه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یادمه بسئ.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو اوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چاته دعاګانې کوي.
شو دې بوت مشه ما وې چې ګوندې زه موږ د بار پټي انګور به خواږوي خو نه داسې نه ده.
خدای دا ته پروژه ماته کې څنګه د بار پټي انګور ته ژوره ووریدل؟
هسې ګل پري، مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي. ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزاداري دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوي.
بدمشه بله خبره هم شته.
ښه، بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپري، په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ کې پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګله ترور درته یادوم، څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي، خو زړه دې بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ.
ښه، دا خبره ده. په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي، خو خدای دې خیر کړي. اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه دې بدمشه کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی، ښځه اولادونه لري، اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. وي بسم الله بسم الله.
نه نه، پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره. زده بدمشه، تلو زرپری سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کا.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
ګلپری، ته لا څونه هیرجنې. زړه دې بدمشه، زه نه یې درته وایم.
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه مه، راته ووایه چې زه هم زرپری ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه دې بدمشه، هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه ښه، رایاده شوه. هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
دا ښه، اوس نو ته داسې وکړه چې زړه دې بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي، دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه، او ټوله کورنۍ به دې پوهوي.
ګلالۍ، څنګه داسې ناکرار یې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه، بیړه مې ده، د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي.
چیرته روان یې؟
اسلمه، ته څومره ډېرې پوښتنې کوې. شفقت رو سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کړې. یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلمه، خیریت خو به وي؟
وارخطا کېږه مه، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریف زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلی خو ورشه. ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای.
پلارګنۍ کره؟ د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلمه، زه ستا په خبره ونه رسېدم. ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلمه، په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم، په شفقي ترور پسې خپه کېږم. او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا، ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششۍ په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبې، په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبې، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبی، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږې.
وایم په برکت شه تای بی بی بی.
ګوره قنداغه، دا درې دانې کتابچې به دې زوی دلاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وایم په سترګو. خدای دې تا سره ښه وکړي تای بی بی بی.
قنداغه، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی دلاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بی بی لیلا، کور ودان، خو تا او تای بی 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 راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. تا زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړې، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګوره ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله، منم دې ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګي ونه کی، او د خان صاحب غنمو نه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه دي. ته وای ښه.
او ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی. ته وای ښه چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یاد شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وای ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصېږي.
موسا ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی. و خلکو ته وایه ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب، هېره به ولې، آن له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایه ښه چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب، که څه کولی سي کنه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسا ګله، کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایه ښه.
د درنو اردوونکو سلام، تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 244مه برخه له ازادي رادیو څخه اوریده. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانه دغه خبرونه ته زه یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هرکلی کوو. په خبرونه کې په دې غږیږو چې نوم لرونکي کسان زموږ او تاسې سیمې د هوساینې او ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه کولی شي. د دې ترڅنګ چې په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو، د دې ترڅنګ چې په خبرونه کې ستاسو نظرونه خبرو، د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې د چپام دې موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه. ترڅنګ کې پښتنه هم مطرح کړم، زمونږ په ټولنه کې بیلا بیل نوم لرونکي کسان ژوند کوي، دینی عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګه تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنه د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو، هغه لوړ ولور وو، څه کولی شي د دوی رول به کافی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه، ډیره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدني فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې د ډیر یو اساسي نقش لري.
خو دلته زموږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونو کې خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې موږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات ته ډېره پورې ډېر زیات ناوړې اغېزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د مهاجرتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغوی ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل هغه د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چې ته کتلی شو چې ځوانان مثلا یوه بیلګه یې دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، دا د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډېر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي وو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډېر ښه او ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ مېشته ښارونو کې دي او کابل کې هم بیلګې ډېرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډېر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسېږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید لژمنتیا څخه، له تخصص څخه کار وخت اخلي. موږ تجربې لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1968 کال نه هغو په اول د اکتوبر ازادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالکو ته، نورو ممالکو ته تحصیل کې. دوی خپل هم هغه تعهد او تخصص چې کومو هغه یې وکاروو او بېرته خپل مملکتونو ته راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل، له کلو نه یې پیل وکړ. په کلو کې د علماو نقش دلته ډېر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني. تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګه د بیلابیل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپل سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني، تاسو را سره یې په خبرونه کې کلن نظر دی واورو.
تخیم د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زه درن صاحب، تا او محترم د قدر وړ میلمانه او ټول اوریدونکو
خیر اوسې. توخی صاحب، مهرباني که د همدې موضوع په اړه باندې چې څه کولی شي او یا څه بدلون دغو ټولو حرکتونو راوستی دی، لنډ نظر دی واورو. مهرباني به وي.
دا خو ډېره ښه موضوع ده. خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو تر لاس لاندې ټولنه پر سم شرعي او قانوني لار باندې نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپلو ماتحتو عیال وراره کاکا زوی
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوې وه چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزن د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي، زموږ تاسو سیمو ته کرا شو ودونه کېږي نکاح کېږي، آیا کله پوښتنه شوې ده چې ولور څومره و، ولې دومره جګ دی، که دا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو؟ داسې شوي دي عملا؟ یعنی د دې وراخوا چې په ټینګار اهمیت یې ټینګار وکړو که عملي جنبې ته راشو؟
بد عنانا پاتا دسی دا دیور که دل دیر زیاد وقت او کشیش غاری دا یو ناوار دو دو دستور دا و البته علماء طول نفت ازی وایی و دیت وایی سی دا یو ناوار عمل دا دا باید پریز دو او بیا ولوار و نخو دا زم لا ورمات نکو بیا که ولوار و اخی هم دا باید دنجلی تور که زکسی شرعان دنجلی حق دا خونجلی بیا هم زرسوان دا نغواری سیخ پل میاره یا و خارج څه پر کولو ته مجبور کی نو خلکو ټول کوشش کوي د علماء او ان شاء الله
بیا هم نظر داده چې یوازې دوی همش ویلي دی او تبلیغ کړي ډیر مننه بل اردن کې تعلند وخ ورکو تو خې سب تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو مونږ وخت دا وخت تاسو سره ځان معرفي کړي لاند موضوع پړه که نظر راته وای.
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن منمن اوری صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړوي.
وعلیکم السلام ډیر مننه. بس ستاسو پیغام اورو.
مننه. نو ډیر ښه موضوع ده او علمان او قومي مشران مدني فنان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري.
تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیل غراته وای څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو؟
بالکل خو خیر زبا دغه خپل نظر د توړان بکم نو زمون په سیمه کې کړی دی خو بیا هم نو په دې شر باندې چې هغه یو ټاکلې جریمه یې ایښې وي ډېر داسې وو دغه د لنډه د ولور په باره کې نو په هغه عقل کې به یو ټاکلی ولور وټاکلو خو کله به چې جانب مقابل را سره جوړېدل هغو په منځ کې بل ولور ټاکلی وو نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو نو داسې چارې کله پېښېږي خو کله
برغلي کېږي.
بالکل کیږي بالکل کیږي جناب زدران صاحب که چیرې قومي مشران او مدني فعالان په رښتیا وکړي یعنی هغه با تعلیمه کسان او هیوادوال ورسره ملګري وي او یوه ټاکلې جریمه کېږدي نو هر هغه ناوړه دود په سر باندې نو انشاءالله دغه ټولو ناوړه دودونو ته به د
پای ډېر مننه تنګیوال صاحب محترم ستاسو نظر په خپرونه کې خپور شو. بل اردوونکو ته لنډ وخت ورکو چې د خپلې سیمې هغه حال به هم راته ووایي چې دغو ټولو هڅو چې موږ په خپرونه کې تر دې دمه ورته اشاره کړې څه نتیجه راوړي که نه او یا د ده وړاندیز به څه وي. مهرباني ستاسو نظر اورو. دا وخت تاسو سره ازادي راډیو د مهرباني اردن کې را سره وو خو خبرې نه کوي که بیا هم موږ ته ستاسو نظر په دې اړه پرېښودل په کار وي نو کېږي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. تاسو را سره یې مهرباني. وعلیکم السلام. کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ اردن کې خبرې نه کوي. لطفا کله هم چاړي کني سه یو خموقیت انتخابوي چې هم د خبرونه وخت کم وي او هم د نور اردوونکو نوبت تاسو نه وي اخیسته. مهرباني دا اړیکه قطع کوو. بل ته ورزو. تاسو را سره یې د همدې موضوع په اړه ستاسو نظر یا د سیمې حال پوښتو. مهرباني.
اول محترم یوسف خان زدران صفات السلامونه خبر دادا خدا جی موضوع زحمت کافی رسنی ممثلین ولیکن خدای دې وکړي چې دا سږ ټاکلې موضوع په مشکل جامه د عمل واغوندي. یو موضوع شخن کوي چې په کلو باندو قراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر علما کرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر اټول دی دا کولای شي چې په هر عرصه کې آگاہی ور کے اوپار عرصہ کی داناور دو دن و رواجات و خرافات چہ تقریبا د ډیر له سو کال را پدی خو په مشکسته دا ختم کی.
قاری صاحب پښتون فکر نه کوي چې دا آگاہی خورا زیات خلکو ته ورکړل شوی د کپغه عملی اړخ باندې وغږیږو. تنګوال صاحب ویل چې ک جریمه وزه شي یعنی ملکان د سلام غږی وی علما هم دارنګ ځوانان نو دا ممکن نتیجه ورکی. نو دا آگاہی نه سړی ورتیر شي څه کولای شي؟
دا آگاہی نه شي ورتیر شي زدران صاحب یو ټینګې مبارزې ته اړتیا شته. یو ټینګ عزم ته اړتیا شته. اوس ګوره یو مقابله ده یو مناظره یو مقابره ده یو مبارزه ده مبارزې ته اړتیا شته. هر سړی چې خپل د کور خپل د کلي که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي خپل د مختلف اصلاح راولي او هر مسجد خپل د کور اصلاح راولي هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي دا خبر
خیر اوسه. ډیره مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون نه. استاد ستاسو نظر به د همدو نظریاتو په اړه څه وي؟ فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه؟ دلته عملی اقدامات باید وشي او عملی اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وي؟
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې غویل چې هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې باید کار وکړي. دغې ته زه هم ډېر زیات زه هم ورسره موافق یم. خپل هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغیر لپاره مثبت تغیر لپاره له وړو شیانو نه شروع وکړو. له وړو مسایلو او مسایل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې که کله موږ ته کوم مالی کومک یا فنډ راغی موږ هغې ته دوام
ورکړو. نن سبا دغه تغیرات تر ډېره بیا ټولنیزو رسنیو فیسبوک ته
لویا پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې دغه بعضې قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو یو جریمه وټاکل شوه چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغه عمره جریمه کیږي. یا د ولور په موضوع کې هم بعضې
ولایتونو
دغسې موږ په ټولنه کې داسې بعضې خوځښتونه لرو بعضې ځوانان لرو چې هغه د خوځښتونه لري مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه دوی مشاعرې لري هغه دوی خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه دوی بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي. دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخې نه خپل د کار لږ عملي برخې ته ورکړي
خپل ځان یې عملي کول وي. فرضاً یو څوک چرته رشته کوي واده کوي که هلته ورزي د هغوی غوښتنه کوي ولور ورته ږدي فرضاً پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ نو که د پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ ته غاړه نه ږدي خو دا رشته نه جوړېږي. که غاړه ږدي دا عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په همدا دې موږ او تاسو په خپله ټولنه کې په کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل. غټه قرباني غواړي ډېره غټه قرباني غواړي نه نه غټ همت هم غواړي. بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل هغوی خپل هغه د واده خپل هغه جانب مقابل د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د واده مصارف یو دارالیتام یتیم خانه باندې مصرفو یا د پنځوس نفرو یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو داسې یو څه اغسی یعنی تعین شي. داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه یې په نظر کې ونیسي کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالې راځي یا څه راځي. طبعا که ټکرونه مانځته رانه شي که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډېر اسانه ډېر په لږ وخت کې خرابېږي خو ډېر بیا ځنډ وخت کې بېرته
د قربانیو یا مبارزو مثال حتما زموږ اوریدونکو هم لري. په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغیر راوستلی دی یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده نو که داسې څه تاسې درنو اوریدونکو لرئ ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ. شاید د جایزې ګټونکي هم شی شمیرې مو دي 0 اوسپک 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو ځینې ښه نظرونه موږ په راتلونکو خپرونو کې درته خپرو خو نن مو ځکه وبخې چې د خپرونې وخت کم دی. که یو بل عملي اقدام ته راشو لکه ما چې مخکې توخي صاحب او قاري صاحب پښتون هم پوښتنه وکړه فرضاً نکاح کېږي واده کېږي هلته جانبین پوښتل شوي دي هلته فرضاً کله چې د ایجاب او قبول دغه مراسم ترسره کېږي د ولور دغه موضوعات هلته یادېږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري هلته دا
اکثرا په د مسایلو کې چې موږ لیدلی دي په د پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی دا مسایل تر ډېره پورې یادېږي
سطحي یادېږي کنه پلټنم کېږي چې روغتیا څه دي حقیقت
یاره فقط یادیږي او دا چې عملی هغه تر اوغو پورې د دیمګوتا سو د ټولنې ډیره لوی ناخواله چې د هغه د تعلیم د ساتي ټیټوالی ده. هغه تعلیم کرده کورنۍ کې بیا دا سم سي پښتنم کیږي او حتی ولوارم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کیږي. ولوار خلک نه غواړي او مثلا
زم چې تر ډیره خبر شوم یعنی یوازې یادیږي. آیا په یوازې یادولو دودې هغه ټولنیز مسولیت دینی مسولیت دا پوره کیږي؟
نه پوره کیږي، مګر هیلې راټوکوي، هیلی را پیدا کوي او یو تحرک را پیدا کوي، یو ایډیا او نظریات را ټوکوي.
نو دغه ټول نظریات او هیلو سره فرزن ول ستلس کاله غتلويخ کاله بم پرېږدو، خدای هم داسې روانه ده د لړۍ.
بل اخر عمل اوربند شروع کیږي، عمل اوربند شروع شوی دی، داسې نه ده چې بیخی نه ده شروع شوی، په ډیرو ساحو کې شروع شوی دی، کارونه شوی دی. یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي، اول قدم نه دا قدمونه دي چې هم دسی بوړان دي.
ډیره زیاته مننه پم دې هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي او مونږ د یو هوسا ژوند څخه برخمنو. پم دې هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و، لته سه قدرمن استاد نوري صاحب څخه خورا زیاته مننه درنوردونکو. لته سه مننه خو که نظرونه مو پاتې وي همغه شمیره بیا تکراروم، 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره ستاسو غږونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي.